ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاه او ټکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کې هلي او سلامونه ومني. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو 13 ورځ غونډه وشوه. د غونډې نه پس اعلامیه جاری شوې ده. اعلامیه کې ویل کیږي چې په ټاکنو کې دې لاس وهنه بند کړل شي. د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې د صحیح او رښتونی جمهوریت خبره کیږي. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. د هر څه مخکې خبرونه د مرور شانه.
د خبرونو سرټکی د پاکستان وفاقي حکومت وايي اپوزیشن د احتجاج حق لري خو د آئین او قانون خلاف ورزي ته نه پریښودل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې زیاتوالي په اړه خفګان څرګند کړی دی او له سبا څخه د ملګرو ملتونو کلیزه عمومي غونډه شروع کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر شبلی فراز وايي پرم نه احتجاج د اپوزیشن ګوندونو حق ته خود قانون او آئین خلاف ورزي به نه زغمل کیږي. نن خبر کړل شوی د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه نوموړي بیګاش پاله یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې اپوزیشن ګوندونه د لانګ مارچ کولو همت نه لري. نوموړي په اپوزیشن مشرانو تور لګولې چې په لویه پیمانه در مالی درغلي کړي او اوس د احتساب نه ځانونه بچ کول غواړي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونه د پیپلز پارټۍ په کوربتو پرون په اسلام آباد کې یو ګڼ ګوندیزه غونډه وکړه. په کې یې د وزیر اعظم عمران خان د فوري استعفا او شفافو انتخاباتو غوښتنه وکړه. اپوزیشن ګوندونه د حکومت نسکورولو لپاره په یو ګډه ستراتیژي هم سلا شوي چې تر مخه به یې راتلونکي اکتوبر کې په څلورو واړو صوبو کې د احتجاجونو لړۍ پیلوي او د راتلونکي کال په جنوري کې به اسلام آباد ته ګډ مارچ کوي. له نن څخه په خیبر پښتونخوا کې د ګوزان یا پولیو پر ضد 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. د پولیو د مخنیوي صوبایي پروګرام بیان امل خان پرون مشالې ریته ویل د سپتمبر له 28 تر 25 دا کمپاین به د قبایلي ضلعو په شمول د صوبې په ټولو 22 ضلعو کې ترسره کیږي چې پکې به د 15 کلونو نه کم عمره له 15 لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. نوموړي همداراز ویل په دې کمپاین کې د پاسه 28000 ټیمونه برخه اخلي چې له 22000 زیات پولیسو لا به د امنیت چارې تر سره کوي. امل خان زیاته کړې چې د پولیو د مخنیوي لپاره دغه کمپاین د پاکستان په نورو برخو کې هم کیږي. د حکومتي شمیرو تر مخه سا کال په ټول هیواد کې 3 اویا ماشومان په پولیو ناروغي اخته شوي چې 2 په خیبر پښتونخوا، 6 په بلوچستان، 9 په سند او 2 په پنجاب صوبه کې دي. تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې زیاتواله د خپګان وړ بللې. زلمی خلیل زاد نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي لته 13 ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالي کې په سرګند ډول زیاتواله راغله چې د خپګان وړ خبره ده، ځکه چې په دې کې د ګڼ شمېر ملکیانو په ګډون افغانان په وجل کیږي. نو موړي وړاندې لیکلي د ته په پام سره چې په ورستیو کې د سولې خبرې پیل شوې، اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالي کې د پام وړ کمره ولي. په 13 ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ملکیانو حکومتي سرتیرو د مارګ ژوبلې ریپورتونه خپاره شول. نن یعنی د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتریش په نړیوال اوربند ټینګار کړی او له ټولو یو غوښتي چې د جګړو د ودرولو لپاره د سولې او سفارتي لارې چارې غوره کړي. سکهال دا ورځ په داسې وخت نمانځل کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی د قطر په سرخار دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. ملګرو ملتونو په 1971 کال کې د سولې نړیواله ورځ ونوموله چې مقصد یې په نړۍ کې د جګړو پای ته رسول او سولیز ژوند ته د خلکو هڅول یاد شوی. له سبا څخه د ملګرو ملتونو کلیزه عمومي غونډه پیلېږي. سکه له کرونا او بالا وجه د دې تنظیم په تاریخ کې په اول وار نړیوال مشران د اعلی پای د دې دستوري لپاره په نیویارک کې نه راغونډیږي، بلکې له وړاندې ریکارډ شوې د نړیوالو مشرانو ویناوي او د دې غونډې متعلق نورې دستوري به د ملګرو ملتونو په ټلویزیون نشریږي. د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو څخه به یو سفارتکار ته اجازه وي چې د عمومي غونډې حال ته ورشي، خو یو له بل سره فاصله به ساتي او ماسکونه به اچوي. په دې غونډه کې به نړیوالو مشرانو د وینا او لړۍ د سپتمبر تر 28 جاری وي. بیا به 2 ورځې وقفه کیږي او د سپتمبر په 29 بعد د غونډې رسمي اختتام کیږي. او بل خبر دا چې پرون په بیلاروس کې د ټول ملک په کچه ترسره شو پراخ مظاهرو کې پولیس په سلګون مظاهرین نیولې دي. د دغه هیواد د ټولواکه الکساندر لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد دا مظاهرې له شپږو اونیو راهیسې دوام لري. په مینس کې مظاهرینو د اپوزیشن سره تړاو لرونکي سور او سپین بیرغ هم راوړی و او له لوکاشنکا یې د واک پرېښودلو غوښتنه کوله. نوموړی له 1994 کال راهیسې په بیلاروس کې واکمني کوي. د خبرونو پای
اوزنګ تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. تیر ورځ د اپوزیشن په غونډه کې د حکومت پر ضد خبرې وشوې او د حکومت نه د مستعفي کېدو غوښتنه وشوه. خو یو څېړونکی حسن خان وایي
کوشش کوي چې حکومت باندې دباو واچي، خو دا هغه دباو اچولو لپاره چې کوم ضروري څیزونه دي هغه د دوی اوسه پورې کوم دننه د هغې استعمال کړی دي او نه د هغې د استعمال طرف ته چې کوم دي دوی اوسه پورې اشاره کړې.
تیره ورځ د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه غونډه وشوه. د غونډې غوښتنه سوه
راته اتموشانه جلسه وشوه د امن په باره کې. د پښتون تاپوس مومنټ ټیم لیډر مصر بای منظور پښتین راغلی و.
د نن په ټوله خیبر پختونخوا پاکستان کې د ګوزان پر ضد د ساسکو ورکولو کمپاین پیلېږي. د دغې ادارې یو چارواکی وایي
څنګه مهم شروع کیږي انتظار دی پولیو مهم کې سپتمبر نه 25 سپتمبر پورې پورا پاکستان کې دی. د این آی ڈی ویلی شي نیشنل امنایزیشن ڈے.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال ترڅنګ اوسئ. مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنې غواړي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو لمحه په لمحه غړای په غړای خبر شي د مشال ریډیو سمارټ اپ ډاونلوډ کړئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو پرون په اسلام آباد کې د حکومت ضد شوی ګنګوندی د غونډه کې غوښتنه شوې چې وزیر اعظم عمران خان د خپلې چوکۍ استعفا ورکړي، خپلواک او شفاف انتخابات دی وکړل شي او د دې هیواد اسټابلیشمنټ دی په انتخاباتو کې مداخلت بند کړي. بلخوا د سیاسي چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهباز ګل په خبري کانفرنس کې ویلي چې اپوزیشن ګوندونه له حکومته د جوړجاړۍ لوزنامه یا الارو پترس کې ځانونه له احتساب بچ کول غواړي، ځکه چې دوی د خپلو حکومتونو پر مهال درغلې کړې دي. نور تفصیل سراج احمد ناورو.
د ستمبر په 6 په اسلام آباد کې د پاکستان پیپلس پارټۍ په مشرۍ د حکومت ضد ګوندیزه غونډه وشوه. د غونډې په پای کې اعلامیه خپره شوه چې پکې غوښتنه وشوه د پاکستان په سیاست کې د اسټابلیشمنټ لاسوهنه بند کړي او په ملک کې د آزاد او بې پرې انتخابات وکړي شي او داسې اصلاحات دې راوړي شي چې په انتخاباتو کې د پوز او استخباراتي ادارو هیڅ مداخلت نه وي. اعلامیه کې ویل شو چې د سی پیک لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار اسیم باجوا باندې د لګیدلی تورونو دی پلټنی وکړې شي. اعلامیه کې دا هم ویلې شو چې د اکتوبر په میاشت کې به په سلور وانو صوبو کې په ګډه جلسې او په دسمبر کې به احتجاجونه او مظاهرې پیل وي او راتلونکي کال په جنوري کې به لانګ مارچ شروع کوي. اعلامیه کې موجوده حکومت د کشمیر د مسلې ذمہوار وګرځولې شو او د افغانستان لپاره په پالیسۍ باندې اندېښنې څرګندې کړې. اعلامیه کې راغلي چې د موجوده حکومت ضد به اپوزیشن ګوندونه د پارلیمان دننه او بهر آئینی سیاسي او جمهوری ګامونه پورته کوي چې د عدم اعتماد تحریک او په مناسب وخت د اسمبلیو نه په شریکه استفاګانې ورکړي. د اعلامیه تر مخه وزیر اعظم عمران خان په فوري توګه د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړي. غونډې ته د پاکستان پیپلس پارټۍ شریک چیرمین آصف علي زرداری خپل وینا کې په حکومت نیوکې وکړي او وی په میډیا بندیزونه لګول ناسمه خبره ده. کله نه چې موږ په سیاست کې یو نو چرته مو داسې حالات نه دي لیدلي چې په ټی وی چینلونو بندیزونه دي او د یو ټی وی چینل مشر جیل ته اچولې شوی، یو ټی وی چینل سلی رشت بند کړی شوی. نو دا ټولې د دوی کمزوري دي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د ویډیو لینک په ذریعه وینا وکړه او ویوی
آپ سب جانتے ہیں
دی وایي تاسو ته معلومه ده چې د درې او یو کالو نه پاکستان د کومو مشکلاتو سره مخ دی. د دې مسلو بنیادی وجه صرف او صرف یو ده، او هغه دا چې پاکستان د جمهوری نظام نه مسلسل محرومه ساتل شوی. د جمهوریت پرې د ولس رای وي، یعنی د ملک نظام دی هغه خلک وچلوي چاته چې ولس د خپلو اوټونو په اکثریت دا حق ورکړي. د غونډې په موقع د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان په لنډ وخت کې په کوټلي ګامونو پورته کولو ټینګار وکړو، او وی کا اپوزیشن ګوندونو په فیصلو کې د ځنډ نه کار واغست نو د دې به ډیر نقصان وي. دوی وایي نن فیصله وکړي چې موږ به د اسمبلی نه استعفا ورکوو. که موږ په دې اسمبلیو کې ناست یو، چېرته چې زموږ د عزت دا حال دی او چېرته چې کارګردګي نه وي، نو بیا زه نه ګڼم چې موږ د خپل مقصد لپاره چې د پاکو ټول ټاکنو مقصد دی د هغې لپاره څه کردار ولوبوو. بل پلو د سیاسي چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاحکار شهباز ګل په پریس کانفرنس کې ویلي چې د دوی مقصد د حکومت نه نارو اخیستل دي، ځکه چې دغه ګوندونو په خپل حکومتونو کې ډېر درغلي کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو، او دا چې د پاکستان څیړونکو د اپوزیشن د دې غونډې په اړه سوای منور شاه د څو څیړونکو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړ.
پرون په اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز ګوند په کوربتوب د اپوزیشن ګوندونو ګڼګوندیزه غونډه وشوه چې پکې مسلم لیگ نواز ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمان ډلې، قومي وطن پارټۍ او یو شمېر نورو ګوندونو برخه واخیسته. د دې یوې ورځنۍ غونډې په دوه نکاتي اجنډا کې د حکومتي کارکردګۍ جاج اخیستل او په راتلونکو ورځو کې د حکومت ضد ګډه تګلاره جوړول شامل وو. خبریال او سیډونکو حسن خان وای اپوزیشن ګوندونو لدې وړاندې هم د تحریک انصاف واکمن حکومت خلاف سو واره ګڼګوندیزه غونډې کړې، خو تر اوسه یې موثره کردار نه دی لوبولې.
د دې بیانونو نه که موږ اندازه ولګو نو ښکاري داسې چې دوی حکومت ته یو مضبوط اپوزیشن نشي ورکولی. چېرې حکومت دینې یا لر کې بره چېرې موږ به سټریټ اجیټیشن ته ځو، یعنې موږ به جلسې جلوسونه، دا به دونه افکتونی او نه جلسو جلوسونو سره چې کوم دی حکومت غورځېږي یا حکومت لرې کېږي. نو ما ته خو دا یو روټین والا د دوی یو غونډه ښکاري او کوشش کوي چې حکومت باندې دباو واچي، خو د هغه دباو اچولو دپاره چې کوم ضروري سیزونه دي هغه د دوی اوسه پورې چې کوم دی نه د هغې استعمال کړی دی او نه د هغې د استعمال طرف ته چې کوم دي دوی اوسه پورې سه اشاره کړی.
داراز د سیاسي چارو سیډونکي قریش خټک وای اپوزیشن ګوندونه د تحریک انصاف حکومت ختمولو توان نه لري، خو د دې ډول غونډو په کولو په حکومت فشار زیاتول غواړي.
تیر دوارو سینیٹ اور قومی اسمبلی اجلاس اور کم طریقے سے حکومت سے دا قوانین پاس کر دین پاس سے دا اسمبلی نا اور پارلیمان نا باہر سے کم سیاست کے بارے کے بعد تیزی راجی اور غیب تیزی سے دا جمع کر لے آل پارٹیز کانفرنس سے دا اور پکڑے اہم رول لو بھائی اور حکومت د غورځېدو سره چانس ځکه نشته لري چې حکومت په پاکستان کې کوم مستقل اسټبلشمنټ دی، هغه دغې شاته ولاړ دی او تر کومه هغوی ولاړ دي حکومت کوي.
قریش خټک زیاتوي چې د حکومت خلاف په تیر وخت کې د مولانا فضل الرحمان احتجاجي درنه او د بلاول بوټو ټرین مارچ هم په دې وجه ناکام شول چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت ته د پوز ملاتړ ترلاسه دی. بلخوا د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د څانګې استاد ډاکټر زاهد انور وای په جمهوریت نظام کې د حکومتي کارکردګۍ د سار لپاره د اپوزیشن غونډې مهمې وي.
د دې کانفرنس کومګه دا مثبت انداز کې والو نو د دې بعد حکومت به په دې باندې چې هغه به احتیاط کیا به ګوري چې اپوزیشن تر غونډي کې یو کوشش کوي نو حکومت به احتیاط تر به پالیسي جوړي چې چا ته پالیسي جوړه نه کی چې د عوامو رائے د هغه خلاف شي. نو د دې پارټۍ د دې پارا غونډېدلو مثبت او مثبت هغه دارې چې حکومت به نور احتیاط تر خپل فیصلې کوي، پالیسي جوړي، دا باقی چې کوم ټنه وره دی دا باقی ټایم چې کوم دی دا به احتیاط سره پاس کی چې ته داسې پالیسی جوړو نه کی په فیصلو نه کی چې عوامي رائے چې کوم دا چې هغه دې خلاف شي.
د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز له دې ټولګوندیزې غونډې یوه ورځ مخکې یعنی د ستمبر په 19مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه په هیواد کې ګډوډي رامنځته کول او خپل مشران له احتسابه بچ کول غواړي.
اوس ورته جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان په واڼه کې تېره ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه جلسه شوې ده او په دغه جلسه کې د امن غوښتنه شوې ده. اشتیاق مسید یې تفصیل راکوي.
د پښتون غورځنګ دا احتجاجي جلسه په سولي وزیرستان واڼه کښې ولې را بلل یې وه. د پښتون غورځنګ یوه غړي جمال مالیار نه وار وایي،
غټه اتموسفیرانه جلسه وشوه د امن په باره کښې. د پښتون تاپوس موومنټ ټیم لیډر مصر بای منظور پښتین راغلی وه، علي وزیر راغلی وه، د سوات، د سوابې، د شمالي وزیرستان، د حلقه محسود او د جنوبي پښتونخوا د ټي پي ایم مشرون راغلي وي. پاکستان حکومت مزید مرزا پا وزیرستان سے دہشت گردی نہ سارا دے امن سے بحالی دو دا دے حکومت دے ریاست ذمہ وری دو نور پا وزیرستان سے سیما پردی دہشت گردی دا گاہ میز نہ اڑی او چې ټیم په ګټینه باندې تنګول دي دا غاه نه غوړي. او چې ټیمه د تورې شیشې والا ګاډي ګرځي باټې وخلي او خاص کارګز کوي دا غاه میستا مزید منظر نه دي.
د سولي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو خبرې جواب مشال ریډیو سره په دا رنګ وک.
بالکل موږ باقاعده سیکورټي پلان دی کې جوړ کړی و. تقریبا 65 کسان په ډیوټي یو سیکورټي هغې نه یوه جلسه خیریت سره ختمه شوه. څوره چې امن امان خبره ده بالکل د دې موږ د موارد یو، خو موږ انشاءالله چې کوو لګیا یو. چیک پوسټونه مایند څوره پورې فورسز دي، د هغوی دا کوشش دی چې زر تر د موږ کیپاسټي بلډنګ وشي، نو دا ټول موږ ته پاواله کوي. باقي پاتې ستوري شیشو کہ پورا وزیرستان کی کمپین شروع ہے، اس 144 نافذ دا اور روزانہ بنیادوں میں نمون دائی خلاف پرچے مرکو تاس رداوام جی دا کم خلق نن جلسے تر اغلی و چا چا چی تقریر کو دائی گاڑی جی تاس چک کئی دائی دا گاڑی شین توری دا دلتا ہے کلچر ڈی والا پشوئے دکا چی ٹارگیٹنگ دا پارا توری شی ضروری نی پا پشاور کی جی کی گی نو اگے بانے آپا موسیکل کی گی زیاد ٹارگیٹ کلنگ نو بارال دا دائی و خبر دا نمون پی لگی آئی ہو دا انشاءاللہ چی روزانہ بنیادوں میں دا دے خلاف ایف آئی آر کی گی خوچی سورا پور ایکسٹارشن خبر دا سی ٹی ڈی ڈومین نازی دا ڈسٹرکٹ پولیس نہ نازی بیا کو دا ساؤتھ نہ لا تر دا پوری سی ٹی ڈی نہ ماتا پوس کھڑے یو کس نے درا گلے چے اگر پوٹو کی جمانہ سوک بتا ہواڑی دا باز خبر خو وای پکار جی او کس خوراشی کنے جرا مانا بتا او تشی نم گئے فیار گن انا پکار کی گی جی سوک رپورٹ نہ کینو اخ من تا پتہ نہ لگی کنا دا سی رپورٹ کی گی نا دا شہر گردی خدا خدا خبر اج دین منی من ہم نہ منو دا شہر گردی خدا بین الاقوامی مسئلہ دا من سبب نو کوشش کرو انشاءاللہ جی دا شی سور زیات زر ختمول شو کم نہ کم کول شو دا خلاف ټول فورسز په یو پیج دی لگی دی کار کئ او جسنګ دین منی دا سی من ہم نہ منو خو بلکہ صرف نہ منو ختمی گی نہ دی بند کار کول غواڑی او کار بالا کی گی جی اگے کی من سره لوکل خلق لگی امدادو کی انشاءاللہ چی امید درا بده جسنګ سوخ مکه
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو واڼه جلسه کښې دا هم وویل چې که حکومت د دوی غوښتنې و نه منلې بیا به دوی خپل احتجاجي جلسو ته نور هم دوام ورکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اردوونکو په بلوچستان او قبایلي ضلعو کې د نامنۍ خبره کېږي. د سپتمبر 21مه په نړۍ کې د سولې ورځ لمانځل کېږي. ملګري ملتونو د دې ورځې مقصد په اړه ویلي چې غواړي په جنګ کې پر ښکېلو غاړو غږ وکړي چې خپلې غوښتنې د ټوپک په زور نه بلکې د خبرو له لارې حل کړي. تفصیل د بشیر کوخناور.
د سولې لپاره د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د افغانستان د جنگ پر ښکېلو غاړو غږ کړی چې د ښځو حقونه دي په نظر کې ونیسي. هغې د سپتمبر په 21مه د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې د طالبانو سره په مذاکراتو کې دي د ښځو غږ واورېدل شي.
زموږ د پښتنو د نړۍ لپاره امن ډېر قیمتي دی. مونږ ترهاګري لیدلې ده، جنګونه لیدلې دي، زمون خلک د جنګونو لاسه بې کوره شوی دی، آی ډی پیز شوی دی، ریفیوجیز شوی دی، خپل خپلوانې بیللې دي. نو امن زمون لپاره ډېر زیات قیمتي دی او وس خاص طور پر په افغانستان کې چې د امن خبرې روانې دي، نو مونږ ټول دا امید لرو چې امن به دي نړۍ کې راشي او زمون کم عام نارمل انساني ژوند چې دغه خلکو ته ملاو شي. خو په دې کې دا ډېره ضروري ده چې دوی سیول سوسایټي سوسائٹی او د خزو آوازونه خامخا واوري او په جنکو په تعلیم باندې او د انساني حقوقو باندې چرته هم کمپرمایز نشي، ځکه د هیومن رائټس د انساني حقوقو نه بغیر امن نشي راتله. او زه غواړم چې پښتانه د امن لپاره هر ټیم یو ځای ولاړی او خاص طور پر د جنکو په تعلیم باندې فوکس کړي، ځکه د جنکو تعلیم او د خزو حقوقونه د پښتنو د ننګ او ناز حصہ ده. او زه امید لرم چې مونږ ټول خلک دی امن وینی در روانو سونو او زرګونو کالو دپاره انشاءالله.
ملالی یوسفزئی دا خبرې په داسې مهال کړي چې افغان حکومت د طالبان سره لیبی اونۍ راهیسې د سولې مذاکرات پیل کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش ویلي چې نور کله به د امن د نړیوالې ورځې لمانځلو په وخت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په جنگونو کې پر ښکېلو غاړو د څلیرش ساعتونو اوربند غږ کوو، خو د خپور شوي کورونا وایرس له امله دا ځل تر دې ډېر کار ته اړتیا ده.
له وبا سره د مبارزې پر مهال څلیرش ساعته اوربند ډېر کم دی. له همدې کبله ما د مارچ په میاشت کې په نړیواله کچه د جنگ بدلې غږ کړی و، ځکه چې اوس تر ټولو لوی دښمن د کورونا وایرس دی. دا وبا د سولې او امنیت لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. حکومتونو، مدني ټولنو او ځینو وسلوالو ډلو زما غوښتنه بدرګه کړې وه، خو د ښکېلو غاړو ترمنځ بې باوري د اوربند عملي کولو ته لوی خنډ جوړوي. اوس بیا پر سولې او جنګ بندۍ ټینګار ته ضرورت دی. زه غواړم چې نړیواله ټولنه یې د دې کال تر پایه پورې عملي کړي.
د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړې د څېړنې څانګې د شمیرو تر مخه تر 2019 کال پورې په بیلابیلو هیوادونو کې 55 وسلوالې شخړې روانې وې. د دې جګړو له وجې د وژل شوو شمیر په لکونو او د بې کوره شوو شمیر په میلیونونو کې ښودل شوی دی. د وسلوالو نښتو سره مخ هیوادونو کې پاکستان هم شامل دی. د جنوبي ایشیا د ترګرې شمیرې ساتونکي پورټل لیکلي چې له 2002 کال څخه تر 2019 کال پورې په پاکستان کې شو حملو خواوشا 6000 ولسی وګړي او امنیتي سرتیري وژلې دي. که څه هم د پاکستان پوځ دریز لري چې د راه نجات، ضرب عذب او رد الفساد د عملیاتو په کولو سره 90% قبایلي سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي، خو په تیرو دوو کلونو کې بریدونه یو ځل بیا زیات شوي دي. د مشال ریډیو د شمیرو تر مخه یوازې په شمالي وزیرستان کې په 2019 کال کې 55 او په روان 2020 کال کې تر دې دمه 28 هدفي وژنې او د سړک غاړې چاودنې شوي دي. له همدې امله د بشري حقونو لپاره کار کوونکي پښتون ژغورنې غورځنګ اندېښمن دی. د غورځنګ یو مشر عبدالله ننګیال د سپتمبر په 6 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل که حالات همداسې وو نو خلک به یو ځل بیا کھڑا کولو ته مجبور شي.
ټول فاټه شي یو ځل بیا تر هغه ری ته ډیر زیات وده ورکول کیږي او په قسمه قسم طریقو سره خلق درولې سی او خلق بیا کډوالې ژوند ته مجبور دي. په لدیش هم، په سپل کې هم، په نارت وزیرستان هم، او ور سره د چکم په کور مې شه د مسلکی فسادات تی یا په باجوړ شه چکم حالات جوړ شوی دي. نو دا ټول داسې دي چې تس پنوم امن دا، او دا سه امن خو قبرستان شه مې سړی قبر شریر په آرام باندې پروت دی، خو چې ژوند د ضرورت ژوند غنی په یو ځای شه سکون نه خوب دے پارام نه نو هغه جای ته امن نه سی ویل.
حکومت او پوز په بیا بیا ویلی چې د پریکند عملیاتو په برکت په قبایلی سیمو کې تر ټولو لوی فعال وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان په شمول د ترهګرو ملا ماته شوې ده. خو دې تحریک د اگست په میاشت کې یو ځل بیا د بیلو شو وسلوالو د رایوځای کولو او د پاشل شو ډلو د اتحاد اعلانولو ترڅنګ د لوی بریدونو کولو ګواښ کړی دی. چارواکو ته دا د اندېښنې وړ نه ښکاري. د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری د سپتمبر په 6 په اسلام آباد کې وی غونډې ته ویل ترهګري او فرقه‌ییزې شخړې به بیا وده کولو ته پرې نه ږدي. دیوی دا ملک د قربانیو له وجې قائم دی. په 1315 کلونو کې چې زموږ امنیتي ځواکونو څومره قرباني ورکړې ده هغه به نه ضایع کیږي. داسې عناصرو ته موږ اجازت نه ورکوو.
اس طرح کی عناصر کو ہم اجازت نہیں دیں گے.
پا پر قبایلی سیمو سربیره په پاکستان کې بلوچستان بل هغه سیمه ده چې وخت په وخت پکې وسلوالو بریدونه کړي دي. په دې صوبه کې لشکر جنگوي او داعش وسلوالو ډلو پر شیعه هزارو د شو ځینو خونړیو حملو ذمهوارې اخیستې او له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوڅ وسلوالې ډلې پر پوځ بریدونه کوي. د غیب کړل شوو بلوڅانو لپاره غږ پورته کوونکی تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ د سپتمبر په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو په لاس یې 450,000 کسان غیب کړل شوي او د 18,000 خراب شوي مړي موندل شوي دي. د هغه په وینا له دې کبله د سپتمبر په 1ویشتمه د سولې په نړیواله ورځ هم په ماتم کې دي. په مسلسل ماتم کوونکو کې حسیبه قمبرانی هم دا چې د یوه ورور او یوه تره زوی مړی یې موندلی او په دوو نورو پسې ګرځي. هغې د سپتمبر په شلمه مشال ریډیو ته وویل
سلمان قمبرانی او غزین قمبرانی زموږ له کوره بیولي وو. موږ ته یې وویل چې 2 ساعته بعد به یې تر تحقیقاتو وروسته خوشي کړي، خو 1.5 کال بعد یې راته د هغوی خراب کړل سوي مړي وغورځول. بیا یې دا کال زما یو بل ورور حسن قمبرانی او زما د زوی حزب الله بوتلل اولاد راکی کړل. نه پوهیږو څه وکړو، که اواز پورته کوو هم مړي راته راکول کیږي او که خاموشه پاته کیږو هم زموږ خلک ژوند ته نه پرېښودل کیږي.
قمبرانی وایي که د کورنیو پر غړو یې تور وي باید عدالت ته وړاندې شي. په شال ریډیو د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی سره په دې اړه خبرې وکړې، خو هغه تر پوښتنې اورېدو وروسته خپل ټلیفون بند کړ. د پاکستان پوز پر انفرادي کیسونو څه نه وایي، خو د امنیتي ځواکونو د دریځ روښانه کولو لپاره د 2019 کال په اپریل میاشت کې هغه مهال د پوز ویان جنرال اسیم باجوا پر یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې په جنگ کې خواږه نه ویشل کیږي، خو زیاته کړې وه چې د دې مسلې د حل لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي. مشال ریډیو سره د دغه کمیشن لخوا شریکو شوو شمیرو تر مخه د روان کال د جولای تر میاشتې پورې ورسره د 6,600 غیب کړل شوو کسانو کیسونه ثبت شوي دي. د دوی په وینا په دغو کې د 4,530 کسانو مقدمې حل شوي او د پاتو د حل کوشش کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو. اوس خیبر پختونخوا پاکستان کې د پولیو پر ضد کمپاین نن سهار نه شروع شوی دی، په دې اړه تفصیل په دې راپور کې. د خیبر پختونخوا د ګوزانی یا پولیو پر ضد د کمپاین چارواکي وایي چې لننه په ټوله صوبه کې 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې 22 ماشومان په ګوزن ناروغۍ اخته شوي دي. د سپتمبر په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي پولیو پروګرام ویاند ایمل خان د دې کمپاین په اړه وویل
مهم شروع کېږي. د پولیو مهم کې سپتمبر نه 25 سپتمبر پورې پورا پاکستان کې دی. دې ته این آئی ڈی ویلی شي نیشنل ایمنائزیشن ڈے. او دا د خیبر تمام اضلاع کے لیے بشمول قبائلی ضلع قبائلی ضلع سے کم زم شیو جی آگے کے ہوں گے. ٹوٹل 32 اضلاع دیجیے لیکن زموں گا 65,40,000 مشمن ویکسینیٹ کو ٹارگیٹ دیجیے. 28,527 ٹیموں نے دی ٹوٹل دی کہ چکن دی دی موسٹ پر نگرانے پارا بیا زموں گا شپک ذرا سدا پاس شپک ذرا ایریا انچارج دی چې هغه به د دې ټیمونو دغه کوي نگرانی کوي. 25,000 موبایل ټیم دی. دې نه علاوه 1,800 چکم دی نو فکس ټیم دی. 1,900 ٹرانزٹ دی او 162 چکم دی هغه زم گورنمنٹ ټیمونه دي. نو دې کې دواړه زنانه او نارینه شامل
دي. د ایمل خان په خبره د دې ټیمونو د امنیت ساتلو ذمہواری 22,000 نه زیاتو پولیسو سرتیرو ته سپارل شوې ده. قبل خو د صوبایي پولیو کمپاین مشر عبدالباسط د سپتمبر په شلمه له مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په صوبه کې د پولیو کمپاین پر مخ تر ټولو لویه ستونزه انکاري والدین دي چې له وجې د څاڅکو ورکولو هدف نه پوره کیږي.
خیبر پختونخوا کې د ټولو نه غټ مشکل چې دی هغه د عوامو نه پوهېده. عوام په دې باندې پوهېږي چې یاره دا شیز خورا ضروري دی او دا اچول غواړي. نو زموږ تقریبا 80-90% مشکلات چې دي هغه به حل شي، هغه به آسان شي. موږ د ټولو نه لوی پرابلم چې دی د ریفیوزل د ټولو نه زیات تعداد هغه پېښه ورکوي. تقریبا 36,000 ریفیوزل دی او 36,000 ریفیوزل دا زیاتره داسې خلک دي چې تم پنجسټې د باټرۍ د پېښور په اندرون ښار کې هلته مختلف 8 ایئرز نه خلک راغلي دي. بچی دی نو دلتا کا جرګه سیستم او ناس کا ولاړا خبر ہے تر یہ ہشیدن تستنا سیستم دا نیچر اف ریفیوزل نے یو خدا دے جان تے دتی یو سڑل کا تھوڑی دے سر پر ریلیجیس ریفیوزل دے سے ڈیمانڈ دے سی دین دے
بس ایت وای دے انکاری والدینو داستون دا خیبر پختونخوا په بل لوی ضلع مردان کې هم لمدی موجود ده. خود مردان ضلع ډیپټی کمشنر عابد وزیر د سپتمبر په شلمه له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې د سپتمبر په 19مه د مذهبي عالمانو یو غونډه رابللې وه او د هغوی نه یې د پولیو د کمپین په لړ کې مرسته غوښتې وه. پولیو د کمپین د چارواکو په خبره سخ کال په ټول پاکستان کې درې اویا ماشومان په پولیو ناروغي اخته شوي دي چې 22 پکې په خیبر پختونخوا، شل په بلوچستان، 9 په سند او 22 په پنجاب صوبه کې دي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. پختونخوا کې 12 بجې شوې دي. د 12 بجو د خبرونو لنډیز د منور شانه ورو
د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز وای پرامن احتجاج د اپوزیشن ګوندونو حق ته خود قانون او آئین خلاف ورزی بن نه زغمل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو د پیپلز پارټۍ په کوربتو پرون په اسلام آباد کې په یو ګڼ ګوندیزه غونډه کې فیصله وکړه چې د حکومت نسکورولو لپاره به په راتلونکي میاشت کې په سلورو واړو صوبو کې د احتجاجونو لړۍ پیلوي او د راتلونکي کال په جنوري کې به اسلام آباد ته ګډ مارچ کوي. له نن څخه په خیبر پختونخوا کې د ګوزانډیا پولیو پر ضد 15 ورځنی کمپاین پیلېږي چې پکې چارواکي وایي د دې صوبې په 2.5 ضلعو کې به له 15 لکو زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکول کیږي. سږکال په پاکستان کې ټول 3 اویا ماشومان په پولیو ناروغۍ اخته شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې زیاتوالی د خفګان وړ بللی. زلمی خلیلزاد نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي له تېرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د خفګان خبره ده، ځکه چې په دې کې د ګڼ شمېر ملکیانو په ګډون افغانان وژل کیږي. په تېرو څو ورځو کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د ملکیانو حکومتي سرتېرو د مرګ ژوبلې رپورټونه خپاره شول. نن یعنی د سپتمبر 21مه د سولې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیریش په نړیوالو اوربان ټینګار کړی او لټوړي وغوښتي چې د جګړو د ودرولو لپاره د سوله ییزې او سفارتي لارې چارې غوره کړي. د سپتمبر 21مه د سولې نړیواله ورځ ملګرو ملتونو په 1991 کال کې نومول وه. له سبا څخه د ملګرو ملتونو کلیزه عمومي غونډه پیلېږي. سږکال د کورونا او بل وجه د دې تنظیم په تاریخ کې په اول وار نړیوال مشران د اعلی پایلې د دستوري لپاره په نیویارک کې نه راغونډېږي، بلکې له وړاندې ریکارډ شوي د نړیوال مشرانو ویناوې او د دې غونډې متعلق نورې دستوري به د ملګرو ملتونو په ټلویزیون نشریږي.
تاسو مشال لیډو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. اوس تاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکنې پر ضد د شپږمې پرله پسې اونۍ په مخه مظاهرې وشوې. یکشنبه په پلازمینه مینسک او د هیواد په نورو برخو کې زرګونو کسانو لاریون وکړ. لاریون کوونکو د لوکاشنکو د ګوښه کېدو غوښتنه کوله چې د پولیسو لخوا یې مخه نیول کېده او لسګونه کسان یې ونیول شول. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
شپږمه اونۍ ده چې بلاروس د سختو مظاهرو شاهد ده. په زرګونه سیاسي مخالفین یکشنبه له دې ګواښ سره سره چې پولیس یې نیسي په پلازمینه مینسک کې ټول شول او د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو پر ضد یې شعار ورکړ. لاریونوالو د سیاسي مخالفینو سره او سپین بیرغونه چې منل شوي هم دي له ځانه سره ګرځول او د لوکاشنکو د استعفا غوښتنه یې کوله. حکومت یکشنبه د مظاهرې تر پیل مخکې زغراوال ګاډي په مینسک او د هیواد نورو برخو کې ځای پر ځای کړل او ځینې سیمې د اغزن تارونو په واسطه وتړلې. د بیلاروس د بشري حقوقو سازمان ویاسنا راپور ورکړی چې د یکشنبه تر ناوخته پولیسو شاوخوا 30 لاریونوال ونیول. د برست په ښار کې د لاریون کوونکو توقیف په تاوتریخوالي بدل شو. د بلوا ضد پولیسو په یو لاریون ورغلل او یو شمېر لاریون کوونکي کش کړل او له ځانه سره یې یوړل. ګڼو مظاهرچیانو د پولیسو د دغه کار په غبرګون ودرېدل چې بالاخره امنیتي ځواکونو هوایي ډزې وکړې. بیلاروس په تیره بیا پلازمینه مینسک د اګست له 9 د سختو مظاهرو شاهد دی. خلک د الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد پاڅېدلي خو پولیس یې مخه نیسي. لوکاشنکو له شپږویشتو کلونو راهیسې په بیلاروس واک چلوي او وایي ټاکنې بیا نه ترسره کوي ځکه دا یې تور لګوي چې لاریونوال د بهرنیو په لمسون د پر ضد پاڅېدلي. د لوکاشنکو مخالفین په تیره بیا د مخالفانو کاندیدا سویتانا خانفسکایا وایي لوکاشنکو په درغلې ځان ولسمشر کړی. د بیلاروس حکومت تورن دی چې د مظاهرچیانو پر ضد یې له سخت زور کار اخیستی او ګڼ مظاهرچیان یې ژوبل کړي او زندانونو ته اچولي. د وروستیو راپورونو په اساس 2000 مظاهرچیان بند ته لوېدلي. د اروپا پارلمان یو ورځ مخکې د یو پریکړه لیک په صادرولو سره اعلان وکړ کله چې دا نومبر د الکساندر لوکاشنکو اوسنۍ دوره پای ته ورسیږي نور یې دوی د ولسمشر په توګه نه پیژني. د جمعې پر ورځ هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بیلاروس د پوځیانو لخوا د مظاهرچیانو ځپل وغندل او یو پلاوی د سرغړونو د څېړنې لپاره وګماره.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکه
پر یونیمو بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیمو بجو،
سندره جادوگره
پر درینیمو بجو،
روختیا او درملنا
پر چلور بجو.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، په دوحا کې د سولې د مرکچی پلاو غړي هیلمند دي چې زر د ناشتو په کړنلارو اصولو موافقې ته ورسیږي. د افغان دولت د مذاکره کوونکو ټیم غړي نادر نادری په خپل ټوټر لیکلي چې یک شنبه مازیګر غونډه درلوده او په نتیجه کې د اختلافي مسایلو د حل په برخه کې پرمختګ وشو. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان مومند ندیم محمد نعیم مشال ریډیو ته ویلي چې که څه هم په کړنلارو لا موافقه نه ده شوې خو د ناستو د اصولو په اړه اکثر مسایل حل شوي. سیفی الله ستانکزی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ څو ناستو بلاخره د کړنلارو او اصولو په ډیرو برخو موافقې ته زمینه برابره کړي. دوی چې له یوې اونۍ په دوحه کې سره ناستې لري پرون مازدیګر هم غونډه کړي او څو ساعته بحثونه کړي. د افغان دولت د مرکچي پلاوي یو مخکښ غړي نادر نادری په خپل ټوټر د پرمختګونو خبره یاده کړې ده. هغه لیکلي د افغانستان د سولې مذاکراتو پر کاري طرزالعمل بحث شوی چې په پایله کې د اختلافي مواردو د حل په برخه کې پرمختګ شوی. نادری زیاته کړې د افغانستان د سولې د مذاکراتو کاري طرزالعمل به ډیر ژر نهایي شي. که څه هم په رسمي توګه دواړو ډلو نه دي ویلي چې دوی تیره یوه اونۍ د خبرو په کومو کړنلارو او اصولو چانې وهلي، خو د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته معلومات ورکړي چې د بحث وړ اصول او کړنلارې دوه ویشتو مسایلو ته رسیږي. هغه د همدغو دوه ویشتو کړنلارو او اصولو له ډلې یوه بېلګه دا راوړي چې په غونډو کې له زغمه کار واخیستل شي، د ټوکو د ډډه وشي او دې ته ورته مسایل. خو ځینو رسنیو له هغې ډلې تلو ټلویزیون لیکلي چې د افغانستان تیرې شل کلنې جګړې ته د نوم ایښودل چې طالبان جهاد بولی، په خبرو کې د حنفي مذهب په اساس د کار مخته وړل او د امریکا طالبانو د تړون ځای هغه مسایل دي چې د افغان دولت او طالبانو پلاوی پرې لا نه دي جوړ شوی. د افغان دولت او طالبانو خبرې د سپتمبر په 12مه تیره شنبه پرانیستل شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان او د دوه خبرو غړي محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي یک شنبه ناشته شوي او هیله ده د کړنلارو په اړه تفاهم وشي.
تروسه پورې د طرزالعملونو او د ناستو په کاري او رفتاري اصول توافق نه دی شوی. په اکثرو مسایلو توافق شوی خو ځینې ټکي لا پاتې دي. موږ هیله من یو چې بالاخره یو تفاهم وشي او نورو بحثونو ته چې د اجنډا مسایل به پکې څېړل کېږي لار پرانستل شي.
د افغان سولې د خبرو د اصلي ناستو د پیل په اړه د کړنلارو او اصولو بحث لا هم روان دی، خو حکومت د اوربند ټینګښت ډیر مهم بولي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی:
انتظار ما ایست که هر چه زودتر مسائل عمده مثل آتش بس
زمون تمه داده چه ژر تر ژر اوربند او د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په څیر عمده مسائل چې د افغانستان د خلکو لپاره اهمیت لري په هغو بحث وشي. په کافي اندازه وخت ضایع شوی دی. د طالبانو تاوتریخوالی لا هم دوام لري. که اوربند یوه جدي موضوع نه وي او طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي، د افغانستان خلک خدای مکړه د سولې د دې پروسې په اړه نه
لیکي. افغانستان نړیوال متحدین که څه هم د خبرو پیل هیله من کړي، خو د افغان حکومت په څیر ټینګار لري چې ژر تر ژره دې اوربند وشي او د وینې تویدو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي دیبورا لاینز ویلي د تاوتریخوالي چټک او بې شرطه کمښت د ښکېلو لوریو د باور د جلب لپاره ډیر ارزښت لري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسمشال ریډیو ته وګی. په خیبر پختونخوا کې د زمشو خبرې د لو په خوانی خاصدار او لیوی زواکونو د مومندو په یو غونډه کې یو غونډه کړې چې په کې له حکومت د خپل 22 کاتي مطالبه منلو غوښتنه کړې ده. دوی وویل چې حکومت تر اوسه دوی ته د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو د پولیسو برابر مراعات، نوکری په خول، د دوی د ریټایر کولو اختیارات ډیپټي کمشنرانو ته ورکول او داسې یو شمېر نورې وعدې نه دي عملي کړي چې ورسره وړاندې منل شوې دي. نور تفصیل
د قبایلي ضلعو د نوي زم شوي پولیسو یا پخواني خاصدارو لخوا غوښتنه وشوه چې حکومت دې دوی ته د پولیسو مکمل مراعات ورکړي، پولیسو ته دې بغیر د کومو شرطونو واړوي او د عسکري اپریشنونو د وجې د دوی ځوانان بې تعلیمه پاتې شوي، نو د برتۍ دپاره دوی ورته د لسم تعلیم په ځای د 5 نه تر د 8 تعلیم پورې شرط کېږدي. دوی دا هم وویل چې د دوی د ریټایر کولو اختیار دی د ډیپټي کمشنرانو سره وساتل شي. دغه غوښتنې د محمدو په یکاون کې په سرکاري ټیکنیکل کالج کې د یوې غونډې په وخت کړي. د الفاټا خاصدار لیویس فورس کمیټې مشر سید جلال وزیر دغه غونډې شریکوالو ته په خپله وینا کې وویل
د 28,000 فورس هم د شهید حق غواړم، هم د سپاهي حق غواړم، هم چې څوک د دار د هغه حق غواړم. د مامن قوم د سلورو میاشتو نه دلته یو دی خلک ناستی مشران دی چې هغې له یې نوکرۍ ورکړي دي، اوس یې په احتجاج پې غواړي، حق یې خپل دی په احتجاج یې غواړي. نن تا او ماتا یو اتفاق یو اتحاد دا په کار ده.
د دوی په نورو غوښتنو کې د نوکریو دپاره عمر د 18 نه تر د 25 کالو پورې مقررول، د پولیسو د کوم نوي قانون د غځېدو وړاندې د خاصدار او د لیویز د مشرانو سره مشوره کول، او چې کوم تن په کومه عهده ریټایر شي د هغه زوی دی هم په هغه عهده په نوکرۍ اخیستل په شمول نور هم شامل وي. د باجوړ نادیاتي کمیټې غړي حبیب الله وویل چې دوی به تر هغه پورې خپل کوشش جاری ساتي تر څو چې ورسره دغه غوښتنې یا نوکات منلې نه وي.
موږ په هر در کې وژړل، موږ هر ځله ورلو، نن زما د شهید بچي د خپل حقوقو دپاره چا چې دې ملک له قرباني ورکړې ده خپل حق په احتجاج غواړي. د دغې نه زما سره بل د افسوس خبره نشته. دی
په دې غونډه کې هر څوک دوی ځانونو ته خاصدار او یا لیویز نوم ورکولو، او د دوی د نکاتو یا غوښتنو په پاڼې اخیر کې الفاټا خاصدار لیکلو، خو بیا هم د دوی په اوګو د پولیسو بیجونه یا نخوي ولی په خولو یا کیپ او د مټو په بیج ورسره خیبر پختونخوا پولیس هم لیکلو. د غونډې لا د باجوړ نه تر د وزیرستان پورې میلمانه ورغلي چې نه یوازې خاصدار بلکې د ځایي ملکانو او سیاسي ګوندونو په شمول نور خلک هم پکې شامل وو. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسي وړاندې وختونو کې ولی د مردان رینج ډی آی جی شیر اکبر خان څو ورځې وړاندې چې محمودو ته ورغلی وو، نو دوی ویلو چې د قبایلي ضلعو نوې زم شوي پولیسو ستونزې به هواروي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یکغون.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د نوخار پولیس وایي په کوړه خټک کې پر یو نه کلن ماشوم د جنسي تیر په تور د هغه ناسا کتر نیولې ده. د دوی په خبره د ماشوم پلار د سپتمبر په 14 ورغلی وو او ورسره راپور درج کړی. دا له اګست راهیسې یوازې په نوخار کې پر ماشومانو د جنسي تیرې څلورمه پیښه ده. له دې علاوه په ټول پاکستان کې تیر کال شاوخوا 3000 پیښې ثبت شوې وې. پامیر ساحل له پوهانو سره خبرې کړې دي او پر ماشومانو یې د جنسي تشدد د لاملونو او د دې پیښو د مخنیوي لارو چارو معلومولو هڅه کړې. راځئ چې واورو د پامیر ساحل دا راپور.
د نوخار پولیس وایي پر یو نه کلن ماشوم د جنسي تیری په تورې د هغه ناسکا کاکا نیولې دی. دا کوړی خټک تانډار عنایت امجد د سپتمبر پر 14 مشال راډیو ته ویل چې د سپتمبر پر 14 یو سړی ورغی او ورته ویل چې ناسکا ورورې پر زوی جنسي تیری کړی دی. د ده په خبره ملزم یې پر همهغه ورځ ونیو عدالت ته وړاندې کړ او اوس په زندان کې دی. امجد وایي ناسکا تر خپل ماشوم وراره ته 500 روپۍ ورکړې وې او ورته ویلي ول چې د پیښې په اړه څونه وایي. دا په نوخار کې له اگست میاشت راهیسې د جنسي تیری څلورمه پیښه ده. د اگست پر 14 د رسالپور تانې پولیسو مشال راډیو ته ویلي ول چې یو 15 کلن ماشومه تر تیری وروسته وژل شوی او مړی یې په بوجۍ کې پروت و. هغه مهال د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو ته ویلي ول چې پر ماشومانو د تیری پیښو اندېښمن کړي دي. څېړنیز سازمان ساحل په کلنی رپورټ کې لیکلي چې په 2019 زیږیز کال کې په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تشدد ټولې 2846 پیښې ثبت شوي چې پکې یوازې 6% یې د خیبر پښتونخوا او 2% یې د بلوچستان هغه وي. تر نیمایي زیاتې پیښې په پنجاب او 30% یې په سند کې ثبت شوي. پر ماشومانو د جنسي تیری او ځورونو لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې پوهان او څېړونکي وایي یو خو په هغه هیواد کې دا د رسوایۍ مسأله ده، نو ځکه خلک ورباندې غلي پاتې کیږي، او بل دا چې میندې او پلرونه له ماشومانو سره نږدې اړیکې نه لري او هغوی د ځان ساتنې په اړه نه روزي. په ساحل سازمان کې د رواني یا نفسیاتي چارو څېړونکي ارسا نظر وایي په هره کورنۍ کې چې پر ماشوم د تشدد پیښه وشي لاملونه یې جلاوي، خو د دوی څېړنې ښیي چې ځینې داسې خبرې دي چې هغه تکرارېږي. نوموړی د سپتمبر پر 14 مشال راډیو ته ویل یو خو میندې او پلرونه پر ماشومانو ځان نه پوهوي او توجه نه ورکوي. دا وایي والدین په ماشومانو نه پوهیږي چې هغوی څه غواړي. دا ماشومان بیا له کوره بهر ځي او د خلکو توجه ترلاسه کوي. دوی له ځانه له مشرانو سره ملګرتیا کوي او بیا د دې پیښو ښکاریږي. دویم، ځینې ماشومان په نشه یي توکو روږدي کیږي. دوی چې کله پیسې نه لري او نشې ته اړتیا لري، نو بیا د جنسي تشدد ښکار کیږي. دریم لامل چې موږ ډیر لیدلی دا دی چې هغه کس چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي هغه خپله په وړکتوب کې د دې تشدد ښکار شوی وي. دې کس تر ټاکلي او مناسب عمر مخکې جنسي آگاهي ترلاسه کړې وي، نو دی بیا پر نورو ماشومانو تشدد کوي او چې خپل جنسي ضرورت پوره نه کړي نو نه مطمئنېږي. یو بل لامل دا دی چې هغه میندې او پلرونه چې له یو بله جلا شوي وي یا په کور کې سره وران وي، نو ماشومان یې اغېزمنېږي او پر هغوی د جنسي تشدد امکانات زیاتېږي. په پېښور کې د ماشومانو د حقونو فعال ارشد محمود هم مني چې هغه ماشومان چې خپل د جنسي تشدد ښکار شوي وي په لوی عمر کې پر نورو ماشومانو د تیری هڅې کوي. دی وایي بله ستونزه دا ده چې د دې ډول پېښو پر ضد ښکاره غږ نه پورته کیږي.
مونږ پته ده چې زمونږ په ملک کې یا زمونږ په علاقو کې د دا ټایپ خبرې چې دي د وړوکوالي نه ماشومانو سره جنسي تشدد دا عام دي، او داسې د دې غندنه
د ساحل سازمان مشره ډاکټره منیزه بانو وایي په پاکستان کې بے وزلی او د زیاتو ماشومانو زیږول هم پر هغوی تیری تا لار برابروي.
غربت او د زیاتو ماشومانو زیږول هم دا راز والدین نه وی خبر چې بچی چیرې زی. میندې او پلرونه نه پوهیږي چې ماشومان له کومو ګواښونو سره مخامخیدای شي، او بل دا چې خلک د هیواد له قانوني او عدلي نظامه پوره خبر نه دي چې څنګه د ځورونکو پر ضد اقدام وکړي. نو دا هر څه چې یو ځای شي پر ماشومانو د جنسي تیری او تشدد پیښو زیاتوالی سبب شي.
وہ بھی کم شعور ہے، اس فیکٹرز مل کے یہ اس چیز کو ہونے دے رہے ہیں.
پاکستان کے ساحل سازمان ارقام خی چ زیادہ تر تیریگر یا تشدد کوونکی د ماشومانو خپلوان گاونډي او یا نور آشنا کسان ول. ل رپورت سره سم ل څه د پاسه 3200 تشدد کوونکو څخه 2222 د ماشومانو گاونډیان او خپلوان ول. ارسا نظر وایي څوک کاله مخکې تشدد کوونکی یا ځورونکی نا آشنا کس وو او چې د دې ډول پیښو په اړه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې بحثونه وشول، نمایندو او پلرونو ماشومان له بهرنیو ګواښونو خوندي کړل، خو اوس د کورونو دننه پر هغوی جنسي تشدد کیږي. ارشد محمود او منیزې بانو وایي په پاکستان کې د ماشومانو د ساتنې او پر هغوی د تشدد کوونکو د سزا قوانین شته، خو د پلټنو او مقدمو بهیر خورا ورو دی چې له وجې اغېزمنه کورنۍ ژر انصاف نشي ترلاسه کولی. دا درې واړه کارپوهان په دې اند دي چې پر ماشومانو د تشدد مخنیوي لپاره زیات کار د کورنۍ دننه پکار دی. دوی وایي میندې او پلرونه باید ماشومانو ته د ملګرتیا او د هغوی د ساتنې احساس ورکړي. بل دا چې والدین باید ماشومانو ته پوره پام او توجه ورکړي او کله چې ماشومان له کوره بهر ځي نو دوی ورسره هرومرو ولاړ شي. د ساحل سازمان مشر منیزه بانو وایي پر ماشومانو د جنسي تشدد د سزاګانو قانون باید ساده شي او خلک باید ډاډمن شي چې پولیسو او عدالت ته تګ یوه نتیجه لري. نوموړي زیاتوي چې کدا ټول اقدامات وشي نو زیات امکان دی چې د ماشومانو د جنسي ځورونو پیښې کمې شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ورجو سواد تا په سواد منګور کې د فکر جالب نومي ادبي ټولنې لخوا سټډي سرکل تابع شوی چې پکې موضوع وه د پښتنو اصل نسل. د پروګرام ویان لیکوال او محقق سعدالله جان برکو او په دغه اړه تفصیلي وینا وکړه. په دغه اړه د مشالې ډیو خبریال نیاز احمد خان دا راپور برابر کړی.
د منګورې په یو شخصي سکول کې جوړ کړی شوی سټډي سرکل ته د پښتو ژبې لیکوال، څېړنکار او محقق سعدالله جان بک د پښتنو اصل نسل په موضوع ډېر په تفصیل سره وینا وکړه او د تاریخي کتابونو حوالې وړاندې کړې. اوریدونکي زیاتره لیکوالان او زده کوونکي ول. سعدالله جان برق ویل چې په تاریخ کې پښتنو چرې هم په خپل ځمکه نور قومونه نه دي برداشت کړي او ورسره جګړه کړي او پښتانه د تعلیم نه لرې پاتې شوي، ځکه د پښتنو تاریخ نورو قومونو لیکلی او د جنگ د میدان بدل یې ترې په لیک کې اغستی.
نو ټولو خلکو چې څه لیکلی شي نو هغه د دشمنانو لیکلي دي او دشمنانو د میدان بدل ته نه په کاغذ شي په میدان کې د شکست ورکړی نو هغه خو سره په توره نه وه، هغې سره قلم وه، نو په قلم یې دنه بیا ښه بدلی شي او داسې داسې نمونه ورپورې تړلي دي چې هغه نه خدای مني نه رسول مني او نه ممکن دي. نو زه اوس لګیا یم دوه عقیدې د پښتنو په باره کې تاسو ته پته ده چې یوې ته دا وایي چې یهودیان دي او بلې ته دا وایي چې ایرانیان دي.
سعدالله جان برق زیاتوي چې په پښتنو په افغانستان کې دوه تاریخي کتابونه لیکلی شوي چې یو په فارسی ژبه کې دی او وروسته تحقیق کوونکو هم دغه کتابونو حوالې ورکړي خو هغه ورسره متفق نه دی.
نه آریادي نه بڼې سری نه یونانیان دي نه څه بل څه دي. پښتانه ځان له یو مستقل قوم دی او دا خبره په ټولو مترکینو کې صرف یو میجر راولټي منلی ده. هغه بیان کړي ده چې پښتانه چې دي دا د ایران او د هندوستان ترمنځ ځان له یو قوم دی، ځان له یوه ژبه ده، یو مستقل حیثیت دی، دا نه د هغې شاخ دی او نه د هغې شاخ.
سټڈی سرکل کې شریک د سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وای چې داسې دستوري او علمی مجلسونه بیا بیا په کار دي.
نور کله مشرانو دستوري را جوړولې او د ځوانانو کې به د موټیویشن دومره نه و. اوس د ځوانان چې دي هغه په خپل د دستوري را جوړي، هغه په خپل خراجات کوي، خپل منډې ترړي کوي، هغه ته مشران را غواړي. بل دا ټول نه اهمه خبره پکې دا چې هغه ډېر زیاتې په سنجیده موضوعات باندې دغه دستوري را جوړ کړي چې هغه دغه چې نن ظاهر ده چې څومره علمی بحث په دې حوالو شو چې پښتنو ځوانانو په ذهنونو کې د خپل قام د خپل ولس د خپل ژبې د دې تاریخ په حوالہ باندې کم یو سوالونه راپورته کیږي په ساينسي بنیادونو راپورته کیږي د تاریخ د علم په بنیاد هغه لپاره دا ډېر اهم دي چې پښتانه په دلیل او په عقل خبر وکړي
د سواد زلمی لیکوال او زده کوونکی سجاد خان وای چې دوی د سعد الله جان بر خبرې واورېدې او د سوال جواب لړۍ پکې هم وشوه
د موږ هم د سټډنټان یا نور زده کوونکي هغه ته ډېر زیات زده کړه کولای شي زما ټولو خلکو ته ټولو مرګرو ته ټولو زده کوونکو ته سټډنټان ته دا وینا ده چې هغه راشي او په دې غونډو کې شرکت وکړي نه دینه ډېر ثبت زده کړي او ډېر سخت کوېسچنز چي دي هغه به هغه ختم شي
د ځای ټولنې فکر جالب چلون کې زلمی وای چې هر میاش به هم دغه رنګه علمی او ادبي دستوري کولای شي چې پکې به پوهان رابلی او په ټاکلې شوی موضوع به وینا کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
او دغه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په سیمه کې د پښتو موسیقي او ادب استادان وای موسیقي د ټولنې د رغولو او من پراوستلو کې مهم کردار لوبوي دوی البته زیاته وی چې د دې کار لپاره په سر پورا آواز د ښه شعر انتخاب او د موسیقي غوره ترتیب ضروری شیان دي په دې موضوع د سراج ظهیر راپور اورو
مونگ نغمے دا محبت مونگ بگمے دا گلستان امن امن زمون شان امن امن مون شان امن امن زمون شان امن امن مون شان
مونگ نغمے دا محبت مونگ بگمے دا گلستان امن امن زمون شان امن امن مون شان
دا موسیقی پوهان او شاعران ادیبان وای که خ شاعری دا موسیقی په بڼه وړاندې کړی شي نو دا د امنیت پر اوستو کې غوره کردار لوبولی شي د موسیقی استاد اے آر انور مشال ریډیو ته وویل موسیقی یو لوی علم دی او دا په ټولنیز ژوند کې اهم کردار ادا کوي خو چې دا په سمه توګه وکارول شي
په دې کې شک نشته چې موسیقی په دې معاشره کې او د دې معاشرې په خطر سره د بوتو لپاره یو ډیر ښه کردار ادا کولی شي چې اول مونږ په دې خبره باندې پوهیږو چې دا موسیقی د څه شي کچې موسیقی مونږ له چانته د موسیقی په غلوب باندې پوه شو کنه نو ان شاء الله تعالی چې په دې معاشره کې د دې اهم کردار د پاره چې کم سیزونه لکه غوړه غړل کېږي نو پای کې ان شاء الله تعالی چې سره فرست موسیقي دا یو علم دی چې دا په معاشره کې یو ډیر ښه کردار ادا کوي
دلګر زونه به بیا خط کړو وران تورونه به آباد کړو دلګر زونه به بیا خط کړو وران تورونه به آباد کړو
اے آر انور زیاته کړ چې تیر وختونو کې کومه ښه شاعری د موسیقي په بڼه وړاندې کړې شوی هغه د خلکو په ذهنونو ښه اثر پرېخي
دوه سيزونه چې کوم دي نه لازم دي یو د شاعرای انتخاب او بل هغه سره سره د موسیقي چې کوم لوازمات یا کوم رموز دي چې پاغه باندې هغه چې یا هغه شاعری داسې فټ راشي چې ستا احساسات سره سره ستا جذبات مجروح کوي نه بلکې ستا خپل طرف ته راغب کی ستا خپل طرف ته دومره متوجه کی کنه چې ته د پوره دنیا هغه کیفیت درد دکھ پریشانی اگر ہر یو شی کمرے نے ختم شی اور دا موسیقی پذیرا باندھے دا شہر خے انتخاب کو فخ آواز باندھے خم موسیقی سر دا ترتیب شی اور دا دخل کو غوگو طور سے نزد دا زما ایمان دے دا زما تجربہ دا چ دیر لے چینجنگ رات لیش
ہم دارنگ دا چار سدی دا باچاہان پو ہنتوند پختو دا سانگ مشر شاعر او ادیب ڈاکٹر محب وزیر ہم پدی والا مشال ریڈیو تا اوے
شاعری کو عموماً کا پیراسی نو په امن پرواستو کې د هغه د لوی او کردار دی دلته پښتانه خصوصا د تعلیم یا د علم نه لږ لرې دي نو هغه د موسیقۍ په ژبه باندې د موسیقۍ په اورېدلو باندې هغه باندې ځان پوهېږي او هغه ته یې لاس هم رسي نو په پښتانه معاشره کې چې د امن دپاره کوم وایې لیکلې شوې یا ویلې شوې شاعري ده او هغه په میوزیک راشي سندرغاړي ووایي دا هغه چې څومره مهم او کردار ادا کولای شي د امن پر وستو کې زه غنم چې بل دومره مهمه آله شاید من سره ډیره کم ہے
انور وینا دے چی حل با موجود وقت دا موسیقی دا لاری پا ٹولن کی بدلون راوستے شی چی دا موسیقی استازان او شاعران ادیبان پا گڑا سرا دا موسیقی دا خوراولو لپارا کار وکڑی سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
امن امن زمون شان امن امن نشان امن امن زمون شان امن امن نشان
مشال ریڈیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوره زموږ ټول خبرونه شننې تبصرې خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اوریدئ لوستئ او لیدلی شئ.